ته هم خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده، او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سو چې میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډېره مننه ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې میراث ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن یې د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ته موجودیت ده، او وارث یا ورثه هغه چاته موږ ویلی سو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوی ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوی سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای سي، یعنی د مورث په د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغو نه یو سلسله مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
هغه څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان یې د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث له ځان نه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمېږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثې ژوند ده، چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفا نه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کوای سو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډېره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوی سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دې په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوی ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوهم زوی الفروز دي، او دریم زوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي سي له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډېره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ وو باندې بس لې
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرع غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئ. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب د ورستي پښتنې په توګه کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کومه وانه موجوده.
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانی چې وجود لري په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانی لري. اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوی چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدی، یعنی د نسی کوي چې مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپل د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي، دی نسي کوی چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال موږ ورکوی سي کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نسي کوی چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي نسي کوی خپل مېړنه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بلل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، دا اوس مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. اوریدونکو، تاسو به د جرګې لنوم سره حتمی آشنا یاست. په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي، یا به مو هم پکې ګډون کړی وي، او یا به خپل د جرګې غړي پاتې شوی یاست. خو د جرګې د تاریخ او ارزښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي. موږ په نننې خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږیدلی یو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، جرګه د هغه ټولي نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي، او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرې خودو، د هغوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه دي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې اواری کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رئیس تللی دی، خو جرګه تر هغه ځکه زخه ګڼم چې زموږ په پارلمان باندې ډیر مصرف کیږي، خو په جرګه باندې هغه عمره مصرف نه کیږي، ځکه چې جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې را بلل کیږي. روزانه ورته داسې حاضری نه وي، په درې میاشتو کې، په شپږ میاشتو کې، حتی په کال کې چې کله د یوې مهمې مسلې دپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته را بلل کیږي. نو جرګه زمونږ د کلتور داسې یوه برخه ده چې که چرته ونه پالل شي او وسړیږي نو فکر وکړه چې زمونږ ټولنه به شړېدلې وي.
دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سروکار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، هلته به امني. څه جرګه نه یې دا هسې ګډوډي بي، په په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی ده، بس دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري، تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، موږ سکځو. د ولس منګیري عوام چې څه ویلې ده ته معلومات ده، پس لغه به